روانه دا وريدون کې هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صف په 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی چارونو کې د اف ام په 3.15 نیول شي تر خبرونو وروسته مو د ولسمشر اشرف غني له امر سره سم د ولسی جرګې د کاري مودې له تمدید خبرو او دا موضوع مو له حقوق پوهانو سره شریکه کړې ده. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
پستر کې د خبرونو سرچکی د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخت تمدید شو. د ننګرهار والی وای د دې ولایت په لور په سیمه کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. او د ولسمشر اوباما اداره وای چې ایران د دې سربېره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالې تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د خبرونو تفصیل د ولسی جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخت تمدید شوه. ولسمشر په یو بیان کې چې پرون د جمهور ریاست پر رسمي وپاڼه خبر سویلي چې دا پریکړه د دولت د درګونو قواوو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر سوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وایي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې دا یادونه سوي چې حکومت به تر رواني اونۍ میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او د انتخاباتو مهال ویش اعلان کړي. د ننګرهار والی وای د دې ولایت په لور پروتو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د ننګرهار نوی والی سلیم خان کندوزی له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړ چې یو شمېر خلک له هغو سیمو چې وسلوالې نشته پکې چې د وسلوالو نشته له امله شاته ته کډه شوې دي، خو دا زیاته کړې چې دا ستونزه اوس حل شوې ده.
خلک تشویش راغستی او هغه د خپل کورونا راوتلی او هغه مشکل ورسال دي. ساحه کې د امنیتي ځواکونو عملیات شروع دي، نه مکتبونه بند شوي دي، نه عمومي جادې بند شوي دي، نه سړکونه بند شوي دي، نه ولسوالۍ کې تهدید لاندې دي.
د ننګرهار ولایت په جنوب لور پروتو سیمه کې په دې ورستۍ کې د وسلوال طالبانو او یوې بلې ډلې ترمنځ چې د داعش وسلوال بلل کیږي د جګړو راپورونه ورکړل شوی دي. ښاغلی کندوزی وویل چې د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه د سیمې پر امنیت کوم ناوړه اغیز نه لري. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمېر پولیس له دندو ګوښه کړی دی. د فراه امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي رادیو تول چې فراه او فرارو د لوی لارې شلتن امنیتي پولیس له باروړونکو موټرو او مسافرو د غیر قانوني پیسو په اخستو کې د لاس لرول په تور لکار لري سوي دي.
از صفوف پلیس در حدود 20 نفر اخراج شدند و حتی پوستای دونا را ما فعلا انتقال دادیم.
شاغلی سمدیات زیاته کړه چې دا کسان په وزیر سرنوالۍ ته معرفي شوی دي. د فراه ولایت ادارې دا پریکړه ورسته له هغه وکړه چې د فراه او فرارو د لوی لارې په اوږدو کې له خلکو او موټر چلونکو سره د لوی لارو د پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپورونه ورکړل شو. بیا هم اشاره غلست. د ولسمشر اوباما اداره وای چې ایران د دې سربېره چې تیر کال هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ په یو راپور کې څرګنده کړه چې نه د ولسمشر حسن روحاني انتخابېدو او نه هم د امریکا له متحده ایالاتونو او د نړۍ له نورو پیاوړو هیوادو سره د ایران د اټومي لانجې په اړه یو تړون ته رسیدو حلو ځلو د ایران د بهرنۍ تګلارې په منځني ختیځ کې بدل کړه. د راپور له مخې ایران په عراق کې له شیعه وسلوالو سره مرستو ته دوام ورکړی، په لبنان کې د حزب الله ډلې سره، په سوریه کې د بشر الاسد له رژیم سره او په غزه کې له حماس او اسلامي جهاد ډلو سره پوځي، استخباراتي او مالی مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې همدارز ویل سوي دي چې ایران د القاعده کوم جګپوړي چارواکي چې نیولې دي هغه نه دي محاکمه کړې او له دې څخه یې ډډه کړې ده چې د دې کسانو هویت افشا کړي. د راپورونو لمخې ایرانی چارواکو په تهران کې د ولیبال دی ویلو بلیدو ته د شوزو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د شوزو په چارو کې د ولسمشر امرستیالي شاهد دخت ملاردوی مرکې ژمنه کړې وه چې د ازادۍ په نوم د تهران په سپورټي سټډیوم کې د ایران او امریکا د ټیمونو ترمنځ د والیبال لوبې لیدو ته به محدود شمېر ښځې ورپرېږدي. خو دا وینا د سخت دریځو ملایانو له غبرګون سره مخامخ شوه او حتی ځینو افراطي چارواکو ګواښ وکړ چې وینې به وبهوې. د چهارشنبې په ورځ د سخت دریځو یوې کوچنۍ ډلې د سپورټ وزارت مخې ته مظاهره وکړه او وروسته نیمه دولتي خبري اجانس اسنا د ایران د والیبال د فدراسیون د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د والیبال د نړیوال فدراسیون د لیګ د دې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتک بندیز لګول سوی دی. ګڼ شمېر ایرانیانو په هیواد کې دننه او بهر پر ټولنیزو رسنیو د دې پریکړې پر ضد سخت اعتراض کړی. د والیبال پرونی لوبه ایران 3-0 په وړاندې وګټله. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تورست یې پیسې ورکړې وې په 9 کاله بند محکوم سو. ریاض خان د فبروري په میاشت کې اعتراف کړی و چې له هغه تورست سره مرسته کړې وه چې په 2009 کال کې یې د پاکستان په لاهور ښار کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پر ضد برید کړی و. په دې حمله کې 13 تنه وژل سوي وو او 300 نور ټپیان سوي وو. امریکایي څارنوال وویل چې ریاض خان دې ته زمینه برابر کړې وه چې د علي جلال په نوم یو ملګری په پاکستان کې $2,450 ترلاسه کړي. دا پیسې علي جلال ته مخکې تر دې رسېدلې وې چې هغه د لاهور په برید کې برخه واخلي. ریاض خان بیا تر حمله ورسته د جلال لمیرمن سره مالی مرسته کړې او هغه ته سلام مشوره ورکړې ده. تیر ورځ د محاکمې پر مهال په خپل ریاض خان څه ونه ویل. ویکیلیک سایت وای د سعودي عربستان د سباندی 1500 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. د سایت په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت محرم اسناد خپاره کړل. ویکیلیکس په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي شاوخوا 15000 اسناد چې په عربي ژبه و لامخ کې خپاره کړی دی. د دې اسنادو د اصليت په اړه معلومات نشته خو ویکیلیکس د دولتي اسنادو د خپراوي اوږده سابقه لري. د دې بیان وایاند کریستین ول دی ډاډه دی چې د اسناد لیدي خو د سرچینو پاړی لڅویلو ډاډه وکړه. پر ډیری دې اسنادو د سعودي عربستان د سلطنت یا د بهرنیو چارو وزارت نشلیدل کیږي. په واشنگټن کې د سعودي سفارت په دې اړه د تبصرې لپاره غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. او د هغه یوشکلن سپین پوست ځوان محاکمه پرون پیل سوی چې د جنوبی کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د نهو کسانو په وژنه تورن دی. دیلان روب چې لنیول کېدو راهیسې په زندان کې دی د یو ویډیو تماس په وسیله په محاکمه کې څرګند سو. روب د قاضیانو پښتون ته لنډ ځوابونه وویل، د خپل نوم او ادرس معلومات یې ورکړل او ویې ویل چې وزګار دی. نوموړی په داسې حال کې چې د پیښې د قربانیانو د کورنۍ ځینو غړو په مستقیم ډول د سره خبرې کولې خاص احساسات څرګند نه کړل. ځینو متظرینو وویل چې نوموړی ته به عفو وکړي. د امریکا پولیس دا قضیه چې د چارشمې په ورځ پیښه شوه د کرکې د جنایت په نوم یاده کړې، خو په همدې حال کې د امریکا د عدلي وزارت ویاند پرون وویل چې دا قضیه ښایي د کورنۍ تروریزم د یوې قضیه په توګه تر څیړنې لاندې ونیول سي. د خبرونو پای.
اسدی راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د ولسمشر اشرف غنی د دې پریکړې په اړه چې د ولسی جرګې کاري موده تمدید کړه، د دې جرګې د یوې غړي شکرې بارکزي نظر اخیسته.
تر هغه وخت پورې چې انتخابات دایر نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن بیا وایي
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدلی نه شي چې اوسنۍ ولسی جرګه د خپل کار دوام ورکړي.
د ولسی جرګې د کار د مودې د تمدید موضوع مو په دې خبرونه کې د اساسي قانون د څار له کمیټې سره شریکه کړي او بیا به واوري.
اوس مرکزی زندان کې 445 زندانیان لرو، 360 نفره جرایم سیاسي دي.
په خوست کې یو شمېر بندیان شکایت کوي چې بې ګناه دي. ورته شکایت د فراز زندانیانو ازادي راډیو ته کړی.
پکات کړي پیسې درلودي، واسطه درلوده، ځیبه کني مجرمي
په ولزما سره ظلم سوي دي.
تر نهو بجو یو شمیر نور مطالب هم د اسدی راډیو له روانې خپرونې اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسی جرګې د کار دوره د افغان ولسمشر اشرف غنی د یوه نوي بیان له مخې د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. ولسی جرګې د مشانو جرګې د غړیو په ګډون د ګنچمیر افغانانو له انتقادونو سره سره د جرګې د کار دوام له قانون سره سم بللی، خو د حقوقي چارو کارپوهان دا نظر ردوي. ولسمشر په یو فرمان کې چې تېر ماښام خپور شو ویلي دي چې دا پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې د دریګونو قواوو د فعالیت د دوام په خاطر کړې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د کار موده سبا چې د غبرګولي یو دیرشمه نیټه ده د اساسي قانون له مخې رسمن ختمېده، خو ولسمشر په یو بیان کې د دې جرګې د کار د دوام خبر ورکړ. ولسمشر په خپل بیان کې چې پرون د جمهوری ریاست پر رسمي و پانه خپور شوې لې چې دا پریکړه د دولت د دریګونو قواو د فعالیت او د ولسی جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر شوې ده. د ولسمشر بیان د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د تخنیکی، امنیتی او مالی ستونزو له کبله د ځنډ یادونه کوي او وايي د هیواد په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو اړتیا ته په پام سره به ولسی جرګه د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په بیان کې یادونه شوې چې حکومت به تر روانې یوې میاشتې پورې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه او انتخاباتي مهالویش اعلانوي. د اساسي قانون په درې اتیایمه ماده کې راغلي چې د ولسی جرګې د کار موده د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې جرګه به خپل کار پیلوي. خو په همدې ماده کې دا یادونه هم شوې چې له دیر شو نیولې تر شپېتو ورځو پورې د ولسی جرګې د کار له پای ته رسیدو مخکې باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. په دې ماده کې ابهام په دې اړه بیلابیل تعبیرونه رامنځته کړي. د ولسی جرګې د رئیس په ګډون زیات شمیر وکیلان د انتخاباتو او د نوې ولسی جرګې د کار د پایل تر وخته د وسنۍ جرګې کار قانوني ګڼي. شکریا بارکزی له همدې وکیلانو څخه ده.
درې اکیم ماده کې اول د سرطان اصل نه ده، هغه کې انتخابات اصل ده. مشروعیت د ولسی جرګې بنسټ او غړو ته د خلکو رای او انتخابات ورکوي. زه فکر نه کوم چې دلته مشروعیت د ولسمشر فرمان وسی. تر هغه وخته پورې انتخابات دایر نشي، نوی استازی را نشي، دغه ولسی جرګه د شته صلاحیتونو سره باید خپل کار ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د شبکې مشر اجمل هوډمن د دریاتیای ماده له دې تعبیر سره ګرد سره مخالف دی. خاغلی هوډمن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د جرګې د کار د دوام په اړه د ولسمشر پرونی بیان یو سیاسي پریکړه ده او حقوقي بنسټ نه لري.
د انتخاباتو نه کېدل د دې لپاره توجیه کېدل نه شي چې اوسنۍ ولسمشر جرګې چې د کار موده پای ته رسیدلې هغه د خپل کار دوام ورکړي. ځکه په دې ماده کې نه یوازې داسې د ولسمشر جرګې د کاري دورې د پای ته رسېدو دقیقا نیټه، کال، میاشت او ورځ په نښه شوې ده. د انتخاباتو د کېدو په هکله هم عمل شوی ده. کله چې جمهوري ریاست اعلامیه ورکوي، جمهوري ریاست په دې باور دی چې د ولسمشر جرګې کاري دوره پای ته رسېدلې. اما دا یو سیاسي تصمیم دی.
د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې د دې دوو بیلابیلو تعبیرونو په اړه مو د اساسي قانون د څار د کمیسیون نظر وپوښت. د دې کمیسیون غړي پوهنمل لطف رحمان سعید د ولسمشر وروستۍ اعلامیه د جرګې د کار د قانونیت لپاره ضروري وبلله.
اول د سرطان اخره ورځ د کار د ولسی جرګې ده. دوم باندې چې وای بعد از انتخابات نشي کولای دا اوله موضوع چې این د ورځې ده منسوخه کی. بناهم به حقوقی لارینه غیر قانونی ده. منتها افغانستان خواست شرایط چه دید ده غیر ضروری ده چه من شورا ول روز رو کارونه به دولت خطوبه مختلاش.
خاغلی سعید په اساسي قانون کې د نیمګړتیا او یادونه هم وکړه چې د په وینا د قوانینو په تعبیر او تفسیر کې د ستونزو باعث کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلدینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن تشنا اسمان لاندې پروګرام کې یو موضوع داده چې د افغان ځواکونو لپاره ولسمشر د مرستې او صندوق پرانیستی دی. په دې اړه به تفصیل په دې خبرونه کې واوري.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کونړ کې د عامه روغتیا ریاست کونړیانو ته یو ښه خبر لري. دغه ریاست وایي چې په کونړ کې د ګوزن یا پولیو د واکسین ساحه پراخه شوې ده. روحل انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، د عامه روغتیا ریاست په دې برخه کې نور څه توضیحات ورکړي دي چې څنګه دغه ساحه پراخه شوې؟
شبر صاحب مننه. دغه د کونړ د عامه روغتیا رئیس ډاکټر صد الله فضلی چې د پوخا په پرتله دلته اوس حالات ښه شوي دي، خلک پوهول شوي دي، عامه پوهونه ورته شوې ده، او دوی اوس غواړي چې خپل ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین وکړي. او د پوخا په پرتله که مخکې به چې تقریبا 1000 شاوخوا کې ماشومان پاتې کېدل د واکسین نه، بیا 1000 شو، اوس دغه شمېر تقریبا 1200 تر کوچ شوی دی. او دوی هڅه کوي چې 1200 ته، البته او دوی وایي چې موږ هڅه کوو چې نور عامه پوهونه هم زیاته کړو تر څو ټول خلک پدې پوه شي چې واکسین د پولیو واکسین ډېر مهم دی او باید د 15 کالو نه کم ماشومان ته وکړي شي. دوی وایي چې اوس هم په ځینو سیمو کې لکه مرور شو، دانګام شو، سرکانو ایسته سیمې شوې، شلتن دارا شو، او همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ، نشګام او وټپور ولسوالۍ کې ځینې سیمې دي چې اوس هم هلته رضاکاران نشي تللی چې واکسین وکړي ماشومانو ته. او دوی وایي چې موږ علماو سره، قومي مشرانو سره رابطې نیولې دي تر څو دغلته په دغه ځایونو کې هم مشکلات ختم شي او د دوی رضاکاران ټول ځایونو ته ځانونه ورسوي، هلته ماشومان ته واکسین ورکړي.
مسولان وایي چې په 2013 کال کې په کونړ کې د پولیو وو واقع ثبت شوی وي او تیر کال دغه پیښه راکم شوې. سش کال انوري صاحب، د عامه روغتیا مسولان څه وایي چې د پولیو واقع په کونړ کې لیدل شوی دی؟
شبر صاحب، تر اوسه پورې چې موږ پوښتنه کړې ده د کونړ د عامه روغتیا مسولین، نه وایي چې اوسه پورې کومه مثبته پیښه یا مثبته واقعه نه ده پیدا شوې، خو تلیر شي مشکوکی پیخ یا غصب شوی دی، اغا هم منفی راوتی تر اوسه پورې د مثبتی کومه نښه نښانه ده پیدا شوی.
روحلان وری مننه. و موریدل چې په کونړ کې د پولیو د واکسین لامل په دغه ولایت کې د ماشومانو ګزړن نه دی پیدا شوی. البته افغانستان په نړۍ کې لاغه درو هیوادونو دی چې لا هم د پولیو پیښه پکې لیدل کیږي. دوه نور هیوادونه یو پاکستان دی او بل هم نایجیریا.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نړیوالو چاپی خبرونه د افغانستان په اړه په خپلو تازه غړو کې څه خبره کړې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
هفنګټن پوسټ رسپانې په خپل ورستۍ غړنه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې پکې پوښتنه کوي آیا له افغانستان سره سیمایزه همکاري به د ناتو ځای ډک کړي. ورسپانې لیکي په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې مداخله چې د پوسی عملیاتو او مرستندویو چارو ترمنځ همغږي نه و، نه د توانیدل چې د دې هیواد زیربنایي ادارې داسې جوړ کړي چې خپل خلکو ته خدمت وکړي. هفنګټن پوسټ لیکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه د ګړندې پریکړې له امله له دې هیواد سره پوځي او ملکی مرستې کمې شوې دي چې په نتیجه کې د افغانستان سوله او ثبات په یو خیالي هدف بدل شوی دی. خود مقالې لیکونکي وایي په دې پروسه کې یو مثبت ټکی دا دی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پیل د هیواد ته فرصت برابر کړ چې د خپل اقتصادي ثبات د دوام لپاره سیمایز میکانیزم برابر کړي چې په دې برخه کې د پاکستان او هند رول خورا مهم او حیاتی ده. ورسپانه سیاتوی سوداګریز او اقتصادي امکانات د پایپ لاینونو پروژو او د افغانستان ترانزیت لارو د سیمه د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان او هند ترمنځ نږدېوالی ته زمينه برابر کړي. هافینګټن پوسټ سیاتوی کله امنیتی همکاري سره اقتصادي آیت ملوي او د اعتماد جوړونې لپاره کار وشي، نو دا هڅه نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو جنوبي آسیا په ګټه دي. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د اوړي د موسم جګړو ته اشاره کړې او لیکلي چې طالبانو په یو شمېر حساسو ولسوالیو بریدونه پیل کړي دي. ورسپانې د هلمند ولایت په موساکلا، کچکی او سنگین ولسوالیو کې د طالبانو د حملو یادونه کړې او لیکي کڅه هم چې دا پراخ بریدونه خو د افغانستان په شمال کې د تاوتریخوالي زیاتوالي د هلمند پیښې تر خپل سیوري لاندې راوستې. نیویارک ټایمز بیا لیکي کڅه هم چې د افغانستان په شمال کې وضعیت نارامه ده خو په اورزګان او هلمند ولایتونو کې چې د طالبانو طبي مرکزونه بلل کیږي د دې ډلې بریدونه د افغانستان د نورو سیمو په مقایسه خورا جدي او شدید دي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر اتنیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شبې پیغامونه خبرو. البته تر اتنیمه بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رسیدلې اسمي سنلولو. په کابل کې د ایران سفیر افغان طالبانو ته د ایران لخوا د مرستو رسول ردوي. محمد رضا بهرامی وای تهران هیڅ کله د ترستانو او افراطی ډلو ملاتړ نه کړی او نه به پراتلونکي کې وکړي. دا څرګندونه د شمال کې چې تر دې وړاندې افغان وسلوالو طالبانو سره د ایران د مرستې پاړه راپورونه خبره شوی او ویل شوی دی چې ایران د داعش د مخنیوي لپاره له طالبانو سره مرستې کوي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور جزئیات.
په کابل کې د ایران سفیر د سرګندونې د وال سټریټ جرنل د هغه راپور په جواب کې کړی دی چې وایي طالب قومندانان د ایران د سپای پاسداران څخه څه ډول مالی او پوځي مرستې ترلاسه کوي. محمد رضا بهرامی وایي موږ د طالبانو ملاتړ نه دی کړی او نه به د هیڅ یوې تروریستي او افراطي ډلې ملاتړ وکړو. افغان او لویدیز چارواکي وایي ایران په پټه له طالبانو سره خپلې مرستې ډېرې کړي تر څو هغه ډله چې په پرله پسې ډول د کابل حکومت په وړاندې پوځي مقابله کوي پیاوړي کړي. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګې هم وړاندې د دغه هیواد په چارو کې د ایران د مداخلې او له طالبانو سره د تهران د همکاري په اړه اندېښنه ښودلې وه. مشرانو جرګې ویلي وي چې له طالبانو سره د ایران همکاري په افغانستان کې د پاکستان تر لاسوهنې خطرناک ده. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار له طالبانو سره د ایران د همکاري په اړه وایي
ایران د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده. په خوانو غونډېنو زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوم چې دوی باید د خپل غونډېنو سره د خو تعلقات ترڅنګ خپل خاتمش هم معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ کلاس وهنه نه کوي، زموږ په چارو کې څوک کلاس وهنه نه کوي.
د ایران حکومت چې د شیعه مذهب په لاس کې دی له طالبانو سره چې په افغانستان کې یو تندلار سنی مذهب ډله ده پیچلې اړیکې لري. په 1998 کال کې چې یو شمېر ایرانی ډیپلوماټان د افغانستان په شمالي شهر مزار شریف کې د طالبانو لخوا ووژل شو، تهران په کابل کې د طالبانو د رژیم پر ضد تقریبا جګړه ته ودرید. خو د پینټاګون د هغه راپور لمخې چې په 2014 کال کې خپور شو، د ایران دولت چې د امریکا د بهرنی پالیسۍ خلاف دی لشت لژل له 2005 کال راهیسې طالبانو ته وسلې ورکوي. په کابل کې د ایران سفیر چې په افغانستان کې د 1990 کلونو کورنیو جګړو پر مهال هم په دغه هیواد کې ډیپلوماټ پاتې شوی دی، په یوې مرکې کې ویلي چې د ایران پالیسي دا نه ده چې له تروریستي ډلو سره هم مرسته وکړي، حتی که هغوی د په وینا په غیر مستقیم ډول د ایران د ګټو ملاتړ هم وي. محمد رضا بهرامی وایي د دشمن حتمی یو دوست نسی کېدای. بلخوا افغان او نړیوال چارواکي وایي ایران د دې لپاره هم له طالبانو څخه خپل ملاتړ ډیر کړی دی چې د اسلامي دولت ټلې په وړاندې طالبان پیاوړي کړي. ویل کېږي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په افغانستان کې د استخدام لړۍ پیل کړې ده او په ځینو سیمو کې د دغې ډلې او طالبانو ترمنځ د نښتو او مخالفتونو راپورونه ورکړل شوي دي. بهرامی وایي دا کار د افغانستان او سیمې لپاره خطرناک دی. په دې وروستیو کې د ډیلی بیست مجلې په یوه مقاله کې لیکلي و چې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې لاس یو کړی دی. ډیلی بیست په فرا ولایت کې د طالبانو د هغه پخوانی قومندان مولا خان محمد نورزی یادونه کړې چې د اسلامي دولت ډلې ته وشتې دی او دغه مجلې ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي چې طالبان د اسلام له نامه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا څخه پیسې ترلاسه کوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د خوست په محبس کې یو شمېر بندیان وایي چې اکثره زندانیان په شخصي دښمنۍ ونیول شوي او پرته له دې چې د دوی د جرمونو په اړه کره ثبوتونه موجود وي د عدلي او قضایي ادارو لخوا بندیان شوي دي. بل لور ته د خوست څارنوالي او قضا چارواکي د بندیانو دا ډول ادعاوې ردوي. له خوست نجیب الله الخیل راپور لري.
د خوست د محبس یو شمیر بندیانو آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د یاد ولایت په عدلي او قضایي ادارو کې قانون په غریب او مالدار یو ډول نه پلی کیږي. هغه څوک چې پر اختیار جرم کړی وي په واسطه او بډو خلاصیږي، خو بې ګناه او بې پیسو کسان د جرمونو د اجرا په تور کلونه کلونه په زندان کې پراته وي.
زه ګورولی د صبری ولسوالۍ اوسېدونکی، موږ د واره پور د مخې ونیول شولو چې هغه موږ سره شخصي مشکل لرل، هغې ملي امنیت طرف ور ویر کړلو چې دغه خلکو سره ځنمرګي دی وسکټی دی بمونه دی، په نو وسکاټ گیر شولو او نه کوم ثبوت گیر شولو، نه موږ سرانوال پښتنه کړی دو. خو موږ کسو چې کوم خلک ثبوت لري په موټر بم ونیول شي او په ثبوت شای وسره گیر شي، په اختطاف ونیول شي، پیسو په مقابل کې هغه خلک خلو شي، کوم خلک چې پیسې نه لري ثبوت نه لري هغه غریبان دلته ټول پرته دي.
نورالحق حقبین او حضرت ولی په نومونو دوه تنه بندیان زرولی ته ورته نظر لري او ډیری نیونې او دستګیری د شخصي دښمنوي له کبله بولي.
شخصي مشکل له وجه وشته ما په شخصي مشکلو دپاره مات یا داسې نورو ورګونونو باندې نیسي. ما بس که لومړی ستونزې دا ده چې دلته پنجره کې ملاقات موږ ته څه نه څه ګران دی او د پنجرې دپاره په سیوری نه لري.
دا زونه هم راسره سوی داسې بس موږ یې د مدرسې نه راوړي بې جرمه، هیڅ یو ثابت جرم نه راباندې لري، بغیر دې نه تقریبا یو کال موږ بند تیر کړی.
د نورالله پکتیاوال په نوم یو بندي چې د فرار منزل دوسیه لري وایي چې د سره ملګری په خپل رضایت للی و، دواړه ونیول شول خو جنۍ د پیسو په مقابل کې خوشې شوه او دی په محبس کې پروت دی.
د ما خپل ملګری چې وا مې په خوښه رضایي راسره تللی و، ای رانه خوښی کوي پیسو په مقابل کې زه دلته کې اچولی.
د خوست د محبس مدیر سمنوال ظلمي دلاور وویل د بندیانو د ټولو قانوني حقوقو په برابرولو کې هڅې کړي او تر ډیره د بندیانو ستونزې هوارې شوې دي.
لور سوا پنځه چولی زندانیان لرو، درې سوا شل نفره جرائم سیاسی دي، یعنی انتحاریان او په سیاسی جرائمو کې نیول شوي دي، او نور قاتلین دي فرار د منزل دی پنځه سیاسر لرو.
د خوست د اصناف سرانوالۍ رئیس شعیب ثابت په خپلو خبرو کې د بې سرنوشته بندیانو د شتون مسله ردوي او وایي چې کشفي ادارې سرانوالۍ او درېګونې محکمې ځان ته ټاکلي وختونه لري چې توقف شوي کسان په دې موده کې فکر کوي چې دوی بې سرنوشته دي. دی ټینګار کوي چې د دوی د کار په ساحې کې قانون په مالدار او غریب یو ډول پلی کیږي. د یادونې ورده که څه هم د خوست په محبس کې زندانیانو د عدلي او قضایي ادارو پر پریکړو او چلند نیوکې درلودې، خو زندانیان د محبس له حالاتو تر ډیره راضي ول.
د خوست زندانیانو په څیر په فرا کې زندانیان ورته شکایت لري. له فرا څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
د فرا ولایت د محبس یو شمېر محبوسین وایي چې پرته له کوم جرمه یې کلونه په زندان کې تیر کړي، خو عدلي ارګانونه یې دوسیو ته پام نه کوي. دوی د فرا ولایت د څارنوالۍ ریاست د دوی څخه د پیسو په اخیستو تورنوي او وایي که پیسې ورنه کړي نو په ناحقه په محبس کې ساتل کیږي. دوی د دولت څخه غواړي چې دوسیو د څېړلو لپاره یې یو باصلاحیته پلاوی وټاکي تر څو د دوی دوسیې وڅېړي کنونه به په احتساب لاس پورې کړي.
مشکل عموما د بندیانو د قاضي او د سارندوال سره چې د هیچا په حق کې عدالت نه تطبیق پکات کړي، پیسې درلودې واسطه دي درلودې ځیبه کني مجرمي
په ولز ما سره زیاتم سوي دي خاطر ما زوی کړی دي تمام پر خبر دي بازو پاس هاي کې نو لس کیلومتر دی نو دا یو کاله زو د شګر کړم په پیسو باندې سارندوال داوود میر د چاغان پیسې وکړو دی بل ان په جنایي کار کې سالین میر دوه مونږه کړي و د سارندوالانو سره.
پام دیال کې د فرا ولایت څارنوالۍ ریاست چارواکي بیا د زندانیانو د غیدان نه مني. څارنوال عبدالغفار د فرا ولایت څارنوالۍ رئیس وایي چې د قانون په رڼا کې کار کوي او هیڅوک یې ناحق نه دی بندي کړی. د هغه په خبره د څارنوالۍ ریاست دا نه ده تر څو قانون په سمه توګه تطبیق کړي.
څوک جرم ونه لري موږ هیڅکله بې ګناه نه بندي کوو او ګناهګار موږ نه یې لکوو. په یو چې موهان په دې خاطر چې موږ تابع د قانون او قاعدې یو، ټول خلک باید د یو قانون او قاعدې تابع وي. که چېرته دی تخلف کوي، دی جنګ کوي، دی قتل کوي، دی غلا کوي، لواقت کوي، موږ درته جزا ورنه کړو. خو دلته یو ګډوډي رامنځته کېږي، یو انارشي رامنځته کېږي.
د فرا ولایت محبس کې تر 1500 زیات بندیان ساتل کېږي چې د ډیرو دوسیې نیمګړې پاتې دي. څه موده وړاندې هم د فرا د محبس زندانیانو د هغوی د دوسیو په وړاندې د عدلي ارګانونو د بې پروایۍ له امله لاس په احتساب وهلی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته را استولې دي. رحیم الله مقدس د هلمند مرجع څخه لیکي د ولسمشر اشرف غنی دا اعلان چې د ولسی جرګې د کار موده یې تمدید کړه غندم او دی په ورته وخت کې له ولسمشر غواړي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ډیر ژر وټاکي. عبدالرحمن له اورزګانه بیا لیکي د ولسمشر اشرف غنی دا پریکړه پر ځای ده چې د ولسی جرګې د کار موده یې تمدید کړه او ولسمشر ژمنه کړې ده چې انتخابات به هم په خپل وخت ترسره شي. قدرت الله داوری د هلمند لکجکی لیکي له طالبانو هیله کوم چې له دولت سره اوربند وکړي. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک لیکي دلته د واکسین رضاکاران تر اوسه نه دي را رسیدلي، باید غم وخوړل شي. قاری هستی خان د هلمند له مارجې لیکي په سیستاني سیمه کې سخته جګړه روانه ده، خو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی له مارجې څخه لیکلی دی چې په مارجې کې د جګړې حالت بهتره شوی دی او جګړه ورو شوې ده. اته به جو دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
د ولس جرګې د کار دوره د ولسمشر له امر سره سم د انتخاباتو تر وخته تمدید شوه. د ننګرهار والی وایي د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې د وسلوال مخالفینو د دوو ډلو جګړې د اندېښنې وړ نه دي. د فراه ولایت چارواکي وایي چې د لوی لارو د امنیت لپاره موظف یو شمیر پولیس یې له دندو ګوښه کړي دي. د ولسمشر اوباما اداره وایي چې ایران د دې سربیره چې تیر کال یې هیله لرله چې نړیوال اقتصادي بندیزونه به ترې لرې شي، بیا هم د نړیوالو تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړ. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو په تهران کې د ولیبال د یوې لوبې لیدو ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه. د امریکا د متحده ایالاتونو د اوریګان ښار یو پخوانی مامور چې یو تروریست یې پیسې ورکړې وې په اووه کاله بند محکوم شو. ویکیلیکس سایت وایي د سعودي عربستان د څه باندې 1500 ډیپلوماټیکو اسنادو پر خپرېدو د کار په حال کې دی. او د هغه یوشت کلن سپین پوستي ځوان محاکمه پرون پیل شوه چې د جنوبي کارولینا ایالت په یو تاریخي کلیسا کې د 9 کسانو په وژنه تورن دی.
په نړۍ کې یو له هغو ناروغیو چې هر کال ډیر انسانان وژني ملاریا ده. د دې ناروغۍ د درملنې لپاره نوې دوا جوړه شوې ده. وړاندې به د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې تفصیل واوري، خو اوس په پاکستان ته مخه کړو. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د جمعې په ورځ افغان پولیس ته چیرمه د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې پر لري پرتو برخو هدفي هوایي بریدونه کړي دي چې په نتیجه کې لشتر لشه شل وسلوال وژل شوي او نږدې همدومره نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ خیبر ایجنسۍ ته ورغلی دی. په دې اړه نور تفصیل خیبر درې ته چیرمه له پېښوره زبیح الله شفق راکوي.
د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه یا آیس پی آر د جمعې پر ورځ ناوخته رسنوي ته ویلي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د خیبر ایجنسۍ په لور پرتو سیمو کې د میشتو سختریزه وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایي بریدونه کړي چې په نتیجه کې لږ تر لږه شل وسلوال وژل شوي دي. دوی همداراز وایي چې دغه هوایي بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر اساس کړي چې پر وژل شو وسلوالو سربیره په کې 43 نور ټپیان شوي هم دي، خو د وژلو او ټپي شو وسلوالو د هویت په اړه لا تر دې دمه سنې دی ویلي. په خبر ایجنسی کې یو با خبرې ځای سرچینې چې نوی غختل نوم غږی خبر شي، ازادي رادیو ته ویل چې جټ الوتکو د جمعې په شپه سهار د ایجنسی په لور پرتو سیمو کې بمباری کړې چې خای وسلواله ته درنه مرګ جوړ لاړولې وي، خو په سیمه کې د ټلیفون شبکو د سنتي او د نشټوالي لامل پکې د تلفاتو د دقیق شمیر او د وسلواله د هویت پړه سن شي ویل کېده. په ان هال کې د پاکستانی پوز لوی د رئیس جنرال راحیل شریف د جمعې پر ورځ د خبر ایجنسی اورتنې سفر وکړ او هلته پر سرتیرو سربیره له قبایلي مشرانو او هغو کسانو سره ولیدل چې په دې وروستیو کې دولت ته تسلیم شوي دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر وایي چې جنرال راحیل شریف په خبر ایجنسی کې روان پوځي عملیات بریالي بللي او ژمنه یې کړې چې پر قبایلي سیمو سربیره به د پاکستان په خارجي سیمو کې هم د ترهګرو پر ضد عملیات کوي او د هغوی کومک کوونکي به د قانون منګلو ته سپاري. د پاکستان جنگي جټ الوتکو په داسې حال کې د خیبر ایجنسی په لرو پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه تیز کړي چې د پاکستانی پوز وران جنرال اسم باجوا د رواني میاشت په 13 نیټه اعلان وکړ چې د تیر یو کال پوځي عملیاتو په اوږدو کې د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسی نوي سلنه سیمه له ترهګرو پاکه کړې ده. خیبر ایجنسی افغان پولي ته سیمه پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځو ولایتونو سره نښتې اوږدې پولې لري. ولکېږي چې په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان پر وسلوالو سربیره د منګل باغ مشهد لشکر اسلام او نورو بیلابیلو ډلو جنگیالي پټ دي چې وخت نا وخت نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. دا یادونه وردا چې د خبر ایجنسی په بیلا بیلو سیمو کې د ټلیفوني شبکو د نشټوالي او همدارس دغه سیمو ته د خبريالانو پورتک د بندیز لامل لا تر دې د مخبلواک او سیمایزو سرچینو د پاکستانی پوز د ورسته ادا پړسن دی ویلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه راپور کې د 2014 کال د تروریستي پیښو د قربانیانو شمیرې خبرې کړې دي. د دې راپور له مخې تیر کال 80% کې تروریستي بریدونه په پاکستان، افغانستان، سوریه، عراق او هند کې شوي دي. د دې راپور لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 3.3 انسانان په تروریستي حملو کې وژل شوي. دا ارقام د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل وروستي راپور کې خپره کړي. په دې کلنی راپور کې راغلي دي چې افراطي ډلو په عراق، افغانستان او نایجیریا کې خپلو حملو ته زور ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې د 2014 کال په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 1.5 لک تروریستي حملې شوي. په راپور کې راغلي چې د دې حملو زیاته برخه اسلامي دولت ډلې یا داعش او د نایجیریا بوکو حرام ډلې تر سره کړی دي. د حمله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا د نړۍ په 15 هیوادونو کې شوې دي، خو تر ټولو زیات تلفات په منځني ختیځ، جنوبی آسیا او لویدیځ افریقا کې اړولي. د 2014 کال په سلو کې نږدې 80 حمله په افغانستان، پاکستان، سوریه، عراق، هند او نایجیریا کې تر سره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې ل تروریزم سره د مبارزې د برخې تنظیمونکې تینا کایدینوف د دې راپور په اړه وایي:
Despite significant blows to Al-Qaeda's leadership, weak or failed
د القاعده شبکې مشرانو ته ل سختو زیانونو او وختو سره سره د سمې حکومت ولې کمزورتیا او پاتې راتلل، له هم د افراطیت او تشدد لپاره د لازم چاپیریال پرامنځته کولو کې په خاص ډول په یمن، سوریه، نایجیریا او عراق کې امکان برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور لمخې هم درز د 2013 او 2014 کلونو په ترڅ کې د انسان تښتونې پیښې په ټوله نړۍ کې نږدې 3 چنده زیاتې شوې. د امریکا حکومت د انسان تښتونو په اکثرو د پیښو داعش ډله، القاعده شبکه او جبهه النصره ګرام بللې ده، خو په لویدیځ افریقا کې د تشدد په پیښو او انسان تښتونو د بوکو حرام افراطي ډلې وسلوال تورن شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د اسلامي دولت ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د پراخو سیمو لاندې کول او د بهرنیو جنگیالیو استخدام به ساري بلل شوې دي. په راپور کې په مصر، لیبیا او نایجیریا کې د هغو نویو تروریستي ډلو د جوړېدو یادونه هم شوې چې ځان له اسلامي دولت ډلې سره تړلې بولي. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت راپور زیاتوي چې اوس د دې افراطي ډلو د ځپلو په مقصد د نړیوالو هڅو د اغیزو نښې نښانې هم تر سترګو کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار له ودو ماشام تر او بجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپد 12 نیمه پټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او وريدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سبت شپې پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
په بریتانیا کې څیرونکو د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره نوي درمل جوړ کړی دي. د دوی په وینا دا درمل نه یوازې د چې تر موجودو دواو د ملاریا ناروغ ژر تداوي کوي، بلکې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخه هم نیسي. د بریتانیا د دانډي پوهنتون څیرونکو وایي چې د دې درملو یوازې یو ځل استعمال کافي دی چې انسان د ملاریا له ناروغۍ وساتي. د روغتیا د نړیوالی ادارې د راپورونو لبخې د 2000 کال په پرتله په 2014 میلادي کال په نړۍ کې د ملاریا ناروغي په سلو کې 40 لږه شوې ده، خو له دې سره سره په 2014 میلادي کال 2 میلیونه انسانان په ملاریا اخته شول چې 15 لک 40 اتیا زره د ملاریا د ماشي یا انوفل لاري په دې ناروغي اخته شول. امریکایي ساینس پوهانو هیډفون ته ورته داسې سرتړونه جوړ کړی چې د مزغو د څپو په کنټرولولو او چټک عکس العمل له انسان سره د سټرس په مخنیوي کې مرسته کوي. د ساینس مجلې د راپور پر اساس دا سرتړونه چې مز یعنی فکر نومیږي و ای جی سنسرونه لري. دا سنسرونه د مزغو الکتریکی فعالیتونه تشخیصوي او د هغه د کارون کې د وضعیت په اړه معلومات د سرتړونی خاوند ته رسوي. د دې سرتړونی جوړونکو شرکت ادعا کوي چې له هغه څخه پر لپسی کار اخیستل د کارون کې د مزغو د طبي تمرکز او آرامش سبب کیږي. د مزد سرتړونی اوسنۍ بیه $300 ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي رادیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي. 0000002 3 شپږ یو او یا هم 0000022 1 1 2 4 1 1 5. آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو ملمنځم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ او د روژې میاشت مو په خوشي سره پیل کړی وي. دا د داونه هم ستاسو دوستانو ټلیفوني پیغامونه را رسیدلې دي چې څوک د سیمه ایزو پولیسو څخه شکایت لري، څوک د سړکونو جوړول غواړي، څوک د سولې خبرو د ګړندیتوب غوښتنه لري. نور پیغامونه هم ستاسو په خپل د دوی څخه به وورو.
زما پیغام دغه دی، دغه د ترانسپورت رئیس کوم په افغانستان کې ملاقات مرسان چلو ډېرې خواري وکړلې ده. دغه رشپتونه خوري بېدي ده په وجه مې وزارت ولاړ دي، بارون هم درانې لکوي او موږ ته د برتازې طریقه نه رابرابروي. پرچی پیسې اخلي، هغه پراخي هغه پروا نه کوي. او پر ترازګانو باندې پیسې اخلي کې خصوصا نه بلډک ترازو باندې دا به هېڅ ونیسي.
السلام علیکم، زه ګل محمد او ثاني د غزه ولایت یکول سوالی جاتلو بن سره کوم. ما د ټولو مسلمان افغانانو جدایله د سردار روزه چې د جنگ بن کینن دا ول ورځ روزه په ورځ سخت جګل په شلګر چروانه و بل مد اشرف غنی جدا غده په متاخن در بکانو د خلک دیر په تنگ زینو د خپل پامن.
السلام علیکم، زه داود د فرا ولایت د بلبلک د ولسوالۍ نه ما دا اشرف غنی صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دی د روژې په مناسبت پر امنیتي کسانو کوشش کوي چې تاسو د ملت امنیت ونیسئ. حتی زموږ په ولسوالۍ کې داسې کوشش د دولت لخوا څخه دی چې پر موږ باندې غرني اوانونه ووروي، حتی چې طالب یو ټک فرو کې دی پر ملت باندې غرني اوان ووروي چې په دې کې د ملت زیان دی. تاسو د ملت امنیت نه نیسئ، بلکې تاسو ملت خرابوي او تاسو په مقابل کې به 100% ملت پورته کیږي. تر اوسه په بلبل کې د خپل امنیتي کسانو څخه پوښتنه وکړه چې څو طالب د پاوان وژلې دي. د دغه ماسیو چې د ملت زیان دی او ملت په خرابوي، نو که چیرې دوی داسې اوانونه کاروي شاید په دالند وخت کې به ملت ټوله سر کورته کی. په مقابل د دې اشرف غنی د وینا والسلام.
السلام علیکم، خبر ادا ده په خبر کې په ضلع اکوڑی خټک کې د افغان د تذکره جوړیږي، د افغاني تذکره د دې مبارک سو حل په کار ده زمونږ دولت ته. والسلام په احترام.
سلام د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. جانشیر هاشمی هم د کونړ ولایت څخه. د افغانستان دولت څخه مې دا غوښتنه ده چې ډېر ژر د پارلمان او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي چې د خپل هېواد ولا تشویش ختم کړي. دا ځکه چې له یو خوا امنیتي ستونزې او له بل خوا
د پارلمان انتخاباتو د نیټې نه اعلان د خلکو تشویش زیات کړی دی. وسلام په درنانګ
ولی صاحب نور صاحب خبرې کوم د خیری ولسوالۍ کوټین کارانو نه مخسره موضوعان غوښتنه دا ده چې زمونږ د خیری ولسوالۍ کوټین کارانو کې د نه مدرسه شته او نه چې د مکتب لرو. مخسره مو دغه یو ستونزه بل لرو چې دلته ځینې ډېری شاګردان دي چې دلته په ځمکه کې کښېني دوی لپاره او زیاد ستونزه مخترمو یا دا لرو چې بس شرمارته ناستې څو وارې د پوښنې وزارت ته هم مونږ هغه خبره ورکړو خو د پوښنې وزارت کوم داسې یو څه نظر وړاندې نه کړه. السلام
بل السلام علیکم زه د خالق ته خاص رزګرام له سوالې څخه نه ځنګ درته ولې دا یو نیمه میاشت کې لار بند ده ډېر بدل دی. دا څنګه حکومت ملي اردو د قرارګاه پرتیری چې د طالب په 500 متره کې تک پر کوي د سکیل راکټ دی په دلیل توپو باندې ګرد وطن ولې آیا دا وزیر دفاع د امر وکړی چې ملکی خلک ولک دی خپل د دانه ولې کدی د دانه د وطن ولې بری نو خو بیا امر دې له سره وکړي ګرد وطن به بار چې وسم برسای په غرو کې پراته دي. والسلام خدای دې مون
زمونږ پیغام وتی ته دی ورسېږي چې پر موږ لارې بندې دي. موږ دا ملي اردو څخه ډېر په عذاب یو. طالبان نږدې ورته ناستې دي د شاوخوا ټول وطن ولي باید دا ملي اردو زموږ د عوام خاص مخلوق ونه ولي کوم متعلق چې د ده مقصد دی هغه ځای دي ولي.
السلام علیکم زه د یو مسلمان د یو افغان په توګه د کلو خواونه والو چې په روزه کې خپلې جنگونه ودروي. زه کوم چې ما پیغام نشر کړي.
ما پیغام دا دی زه ګلامت د هلمند ولایت مستقله ولسوالۍ څخه ډغیر زمه ژوند در بکیانه ډېر خلک په ځب کړي یا پیسې ځینې اخلي ویلیا نو بیخي مشکل لا جوړ کړی دی که په دې کې تاسو یو جمهوریت زما دا غوښتنه چې باید دا اصلاح شي کې مسلمانان ډېر په ځب کړي دي.
سفر مسلمات میوان ولسوالی خبره کوم دا زموږ په ولسوالی کې ډېر د امنیت ده. تازه د عسکر له مشروانان زیری د وطن خلک در سره پرېږدي دا د وطن خلک چې بازار ته ورسې د ټینګرې پیسې جنا کې نو زما د نور پول چارواکو ته دا هیله ده چې دغه زموږ پیغام واوري او دا ستونزه حل کړي. موږ ډېر مشکلات سره اخته یو که سری نه بازار ته تللی شو نو خوراکي شیان هېڅ نه سره وړلی تېرو داسې متران دا ولاد نشته له ولاد تیل ده غصه ده پس زای شده اغا زای نشته ده اغا دوی نفریش ده. سلام علیکم.
الو سلام علیکم ده کنده ها ده پنجلای اولو سوالی تا خبر کوم اروار حکومت خلق دیر زیری دیر فازه خلق دیر دیر بطنگی ده کروت دریر پیسی اغوالی خلق زیر بطکتران سا چیل خیزی خصوصا در بکیان و ده پولیسو مز نراجی درشه بخنی صاحب پوری ورسی درشه
السلام علیکم زه نصر الدین یم د زابل ولایت څخه. دا زموږ په زابل کې دا دوه کاله کېږي ټلیفونونه دغه مرسیکلان بند دي. دغه د اکثره خلک ډېر ضعیفه دي د موټر وس لري نه کورونه یې په سارا کې لرې دي. دغه د خپلو کاروبارو ته ولاړ شي دا مرسیکلان کوم رایله کړو تر ډاکټر صاحب عبدالله پورې کوم دا زموږ پیغام ور ورسوو. السلام علیکم.
السلام علیکم د لکه کامه د زابل ولایت دا زموږ دغه کرښه په نی پر ور سره وایم مرسته زابل ولایت کې دا د وخت کې د مرسکلان باندې مرسکلان را تخلاصي که مرسکلان خلاص خو شکه نه موږ مجبورې مظاهره وکړو. موږ خلک دی لیدلې د ټول په خصوصي کاروبار ته نه راکلای د بازار سره لري د ټول خلک مزدوري ته په خصوصي ځان نه راځول ټول خلک به چمبه تعلیم پاتې دي. نو دا زموږ پیغام کوم تر اشرف غنی پر ور سره. السلام علیکم.
خبر وخت ده چې روزګان په ولایت کې شرمو په ولسوالۍ کې دا تر دې شپې کې چې لږ باندې مو کماله یو لیټه کې په 200 نه دی په 200 کاردار دی او یو د سټرولین دا به په هغه د څو لګي تر 200 کاردار دی او موږ باندې دا چې تک بشته ده چې بلان ورته جوړ دی چې دا موږ ته غرام نه یې هغه لورو مخامات ته ورته نشه.
الو السلام علیکم. زه عبدالله د پکتیا ولایت زادیاری ولسوالۍ څخه تاسو ته مسکم.
اور راګه راګه سوکا اور دې ځدی ولسواله او د احمد خیر ولسواله ترماز یو تنګای دی چې ترکانې پونو می دی کی هر ورځ طالبان راکته کیږي کڅوک نظامیان دی کڅوک مؤسسات کی کار کی ځان سره وریش پګونه پر د شپګور ځی کی وژن او شپتاګان پر له ځان سره بولی او په واری ولسواله دا یو کیلومتر دی دا څنګه پروت دی اریوب ولسواله دا او د احمد خیر ولسواله ته حکومت غاور نه کوي دا حین حکومت تاسو زموږه د وړفور شرواګو ته ورزو ډیره مهرباني په مو یو او سلام وکړئ زه د کندهار ولایت
څخه یو نوینا احمد شوی په خپل اواز سیستم جوړم چې موږ کندهار ولایت اړیزې کړې دي زموږ خوږه نه ورزل کیږي زموږ حقوق چې کوم د حکومت لپاره کول شوی دي باید ضرور زموږ د اواز نشر شي د ازادي راډیو د لاس چې موږ د حق تلپول د لپاره ولایت په کوم ته ورغلی یم زموږ اجتماعي ریاست ورغلی یم نور زموږ کوم حقوق چې د افغانستان له بودیجې د خاص مسلمان سوی باید د محترم ډاکټر صاحب اشرف غني احمد جي صاحب موږ غوښتنه کوو چې دا زموږ حق حقوق موږ له سره ورسوي نور وخت نه ځای کوم سلام علیکم
هلو سلام علیکم زه خلیل د چینو د خبرو نه غږیږم د منګه په کلي کې یو استراح مکتب ده یو رسمي سر معلم لري هغه په هفته کې دوه ورځې راځي پنځه ورځې نه راځي تاسو راتو نه د ما خواهش ده چې غټه مقامات ته د منګه پیغام ورسوي چې د منګه د ښوونځي غم وخوري د منګه حیوانان فقط پنځم او څلورم کې دي خپل د تروزه خپل نوم نشي لیکلای مزي راځي مقصد کار او لبارم پیږي د منګه غاک څوک نه وي مدیرات قرباخ ته منګه هر کړه پیغام رسو هغه غم نه خوري خدای په امان
الو سلام علیکم زه رازم احمد ایلمن ولایت څخه خبرې کوم زما لوړ مقامات خدا هیله ده چې زموږ کارونه اگر د بند کړی دي روزانه ولا خلک روزانه نشي پیدا کولای او د نمرو او د هغه شي نور کارونه ټول بند کړی دي موږ ټول بیکاره یو د لوړ مقامات دا هیله ده چې دا زموږ غوښتنه او مانی از موږ خبرې ته سم مثبت جواب راکړي سلام علیکم
بله السلام علیکم وسیبلا صداقت یارم د لغمان څخه وروره زمنګ بکلی کی پوراری ان یات شو دی څوک دولت دې غم خوري کنه خوري سم خره غخل دولت راځي وړي پوراری ان ته سره وې دې ته هیله کوم چې دې غختنه کوم چې راځي دا پوراری ان دول د جنوي سي وکیل آباد کلی څخه وسلام
السلام علیکم د هلمند ولایت نادالی ول سوالی د چانجر د بازار شي سر په تماس کې مزل كنت اور صبر ور ده ای زه زای لو زوم ده شو کول جنا یم په ګرد کال کې ور شي چې موږ خل د غل روغ ته مستیزن دي کار له د خلک د سارا خلک در بازار دي ډوړه کوي موږ تر غو په یم سل په باندې کوم څه په سلاره هم څه پر مخه باندې سلام یو په تر کې د نن څه په دغه مو ورک کې دوه سم شته دي مستغه ور ده ډیر غته زلم دي د مسل کې چې موږ به په خبرې د ګور چا راځه د پیغام نشي راځي کوم څه د خلک در بازار دي ستلې دي د
سره مته خپل کانټری راځم دا وایم د دکان دغه زه حکم برابر ورولې کړم ورولې برابر ورولې چې موږ مستقیم ورایم سره چې په ماشين کې 350 باندې وړې کوم زه سوبې شي زه هم دی وسه هم پېښرم زما څنګه دا دی د کندار ولایت تمارو په مسالې څخه خبره کوم چې د دولتي چارواکو د نورو چارواکو
السلام علیکم زه د کندهار ولایت یو تن د محمد شریف نامه باندې په ډیره مهرباني سره سیس په ترنښ هیله کوم چې دې مبارکي روزي مبارکي د میاشتې شرافت په واسطه باندې لازم پیغام چې راته نشر کی زه د جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمد شش خبرنامه هیله کوم چې کوم حقوق چې موږ سره کول شوی دی هغه د کندهار ولایت کې موږ لرسته موږ ته نه راکول کیږي او د جای رئیس ډاکټر عبد الله صاحب څخه غوښتنه کوم چې باید زموږ و د کسانو او بیوزلانو او تر لاسرسي وکړي اکه مو خپل چې موږ سره کوم سوي دي تر څلور ځشتن کتاب پر کوم کوندو چې څور سوي دي زما د پنځم کتاب چې وایي چې زه به ستاسو چې وکم پر اساس کې ماته ویل کېږي چې ستاسو د اکون روپی نه دی اول سوي کوم ولایت نه راځه کړه د ولایت خبره غوړې مې ریاست پر ریاست پر مې ته امر کړی دی امر هغه ما په دې ځکه چې سره د غوښې شلوار زوړ غلم شلوار راغلم چې یو نابینا په توګه څه په درناوی له کوم چې تاسو ما پیغام تل ورفور او چارواک تری ورسوي نو په وخت نه ځای کوم السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم
زه ورور د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. عبدالکریم، موږ د غربکیانو څخه ډېر په عذاب یو. موږ څه غنم تولی د وشر په رقم هر وخت خلک وي وټقي جوار نه کي. دا د غربکیانو یو مشر د کوجان په نامه زموږ اخې غنم. السلام علیکم.
بله، زه جاندار د پردې ولسوالۍ د کابل ولایت څخه خبرې کوم. زه د معلولینو په نمایندګۍ د حکومت او وزارت مالیې څخه په احترامانه څخه خواهش کوم د میوند بانک ته تخصیص ورکړي. دوه میاشتې کېږي د شهیدانو معلولینو ریاست ته زموږ معاشونه اجرا کړي دي او بانک ته ځو، وایي تخصیص نشته. ولې؟ په کوم دلیل؟ باید زر تر زره د تخصیص ورکړي. نور حکومت ته تخصیص شته او مونږ ته نشته. ولې؟ وسلام.
معروف د ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم چې زموږ دغه معروف د ولسوالۍ څخه چې دا نه جوړېږي، دا ټول د کندهار د امنیتي مسؤلین څخه هم دا خواهش دی چې دا راته جوړ کړي. وسلام.
الو، د هلمند ولایت ګرمسل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا د ګرمسل ولسوالۍ محلي پولیس موږ ډېر زوري اوبو ته هم نه پرېږدي. دا سیمه د سرحدي پولیسو له توقیف لاندې هم ده. په یو بل نامه هم زوري لوړو مقامات څخه موږ دا پیغام ده چې دا پوښتنه ګرویګنه وشي. وسلام له احترام.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو سلامونه. دا چې په ناروی کې کوم غونډه جوړ شوې ده طالبان او حکومت، دا ډېر ښه دي چې دوی خپله طالبان او حکومت مخامخ سره کښېني په یوه میز او خپلې ستونزې سره ووایي. دا په ډېر وخت داسې نه اوسېږي. خدای دې وکړي چې دا سیم غونډې وشي او کامیابه شي، افغانستان ته سوله راشي. دا چې وکړي زما د مخالفینو وروڼو سره حکومت څومره افسانه وي چې سره کښېني صادقانه خبرې وکړي. افغانستان په ډېر بد حالات کښې دی. خدای دې وکړي زما پیغام نه شکې وس.
بلیا، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کښې دغه څو ورځې کېږي ډېر شدید جنګ روان دی. دغه ملي اردو دا غټ غټ توپونه د قرارګاه سره غورځي. زموږ کورونه، زموږ سرایونه او زموږ د کلي په ولې دا ګولۍ دې نه را غورځوي. که دا ولسوالۍ نه شي ساتلی، دا ولسوالۍ د علاقې موږ دې نه په شهیدانې. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه سرور اغا د ژړې څه دغه پیغام ثبته وم چې په دغه روژه کښې جنګ و جګړې بندې کړي. د ټولو خواو څخه زما دغه هیله ده. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه سمیع الله قلندر یم، د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما د پوهنې وزیر څخه هیله دا ده چې مونږ ته، زه په خپله مونږ د څمکنۍ والي اسې کښې د خون په صفت دنده جره کوم. خبره دا ده چې تېر کال زه په تعینات کښې په شخصي ضد تبدیل شوی وم، بیا هم بېرته ځان را بدل کړ. زما سره خو ډېر ظلم زیاتی کېږي، البته په خپلې لیسې کښې د اوس ځلې زه نه غیره هېر شوی. نو بله ما روکا هم لیږلې وه لیسې مدیر ته. ما ته چې اوس معاش راغلی ده تقریبا زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي. زما پر وړاندې ظلم زیاتی شوی دی. ولې زما څخه 1200 افغانۍ ګرځېدلې دي؟ ولې د خوارو غریبانو سره ظلم زیاتی کېږي؟ ولې تاسو زموږ هم غم نه خورئ؟ د آیتان چې روشي د مدیر سره لیدنه کوي، د مونږ سره لیدنه ویلې نه کوي. ولې د ښوونکو پر وړاندې ظلم زیاتی کېږي؟ دا څه حالت روان دي؟ جوړپوړو مقاماتو باندې کوم کمین نه عملې کېږي؟ په خوار غریب باندې کمین نه عملې کېږي؟ آیا دا خبره دې کولو دی؟ دا ډېر زیاتی شوی زموږ په وړاندې. 1200 افغانۍ زموږ څخه ګرځېدلې، 1200 افغانۍ، دا ډېر لوی ظلم زیاتی شوی دی. والله که پوهېږو مونږ دې ته چې مونږ سویلې ظلم زیاتی کېږي. ډېر دې خوبادی ځای دی.
هلو، السلام علیکم. زه د فراه د ولایت څخه امیر خان زنګ وم. دغه اشرف غني صاحب خو د دې بندیانو سره وعده وکړه چې زه به مبسونه واخلم، مجلسونه به جوړ کړم او توپکانو ته به روژه ورکړم. دې خو دې بندیانو سره ډېر سخت ظلم وکړه. بندیان چې دې ورته هر بندي باندې معنا 200 نفره معنا خپلوان لري، قومان لري، هر سړی باندې په دې باندې خوا به دي. دغه خلک چې دي اوس اکثره چې ولاړ دي حکومت ته، په خدای مې دي قسم چې موږ ته معلومیا شته ورور موږ دغه کلي دغه وطن د دغه بندیان مخکې چې ټولې ګناه بیچارهګان په مابس کښې نه هېڅ فعالیت هم نه لري. د شپې هم په مابس کټکول په دې وروره، د ورځې هم دغسې نه برق لري نه وروره، داسې یو بړې بل فعالیت ورکړي، هېڅ شی هم دې ورته دي ورته. نو دغه زموږ د اشرف غني صاحب څخه دغه خواهش دی چې دغه بندیان په ټول تا ته رایه هم درکړه. نو په لحاظ د خدای دغه بندیانو سره چرته سمه نرمه روابطی.
سلام علیکم، زاغ محمد د میوان ولسوالی ته خبره کوم. دغه د میوان ولسوالی د شمو په سیمه کې دغه د غاړه کې سمو بیا پازاب ولا او ځانم په موږ وی چې هغه کم کار سمو دې په پازاب شکندلم کې پیسې ما ته ګورې نو دا شکایت چې دغه مقامات په وځي او سلام په احترام.
وعلیکم سلام محترم ورور، تاسو پیغام خپور کړ. هله د چي د ټولو اوریدونکو ستونزې او ګلې لوړو مقامات هم اوریدل وي او د حل لپاره یې جدي اقدامات وکړي. په پای کې بیا د یادونه کوم چې دغه خبرونه د اوریدونکو د ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړ شوې ده او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.